سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر زه صفی الله ستان اگزام تاسو ته ازادي راوړم دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن جمعه ده د 402 کال د سلواغه شپګمه د 2023 کال د جنوري شپګوشتمه تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوری پیل په خبرونو کو زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوې اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوې افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبرې لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیې ته لاړه او له خپل ترک سیال سره یې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. دنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د دنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړې. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.9 میلیون ډالره ځانګړي کړي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړې. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د روانې میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت پخوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د 3 تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمي بریدونو کې د عادل پنچیري په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څانګې نن د ازادي راډیو فردا څانګې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمي بریدونو 3 تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او 2 نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه به له عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ائتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلوه ملي شولو خاطر 1.5 ځله ډېرې حملې شوي. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کورماشویوا د بند پرون پنجشنبه 3 ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نورو امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحقه وګڼل شي، خو دغه خبریال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي او التی تفصيل ولولې. د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ورسیږي.
د مرستیا پورې علا چې شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته.
له غزې به هم تازه حال درکو. په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شو د خلاصون پر سر د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړېدو په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ لرو.
او دا بند چې جوړېږي لپاره د مالدارانو ډېر یو کوستو کولته چې د مالدار د پازاب له اوبو سره اوبو له خاطره په اوړي کې په ځمې کې هلته پسرلي کې اوبه نشته، اوبان موږ له ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بیلابیلو بهرنیو ورځپاڼو تبصرې هم تاسو ته لولو.
پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې هیواد د پوځ د لوی درسیس په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوځ لوی درسیس د بهرنۍ پالیسۍ سرې کرښې ټاکي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره $80 میلیون ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ک څه هم د بشری مرستو لپاره په افغانستان کې د وی انساني غمیزې مخنی ولسوي ده، خو د بودیجې د کموالي لکبل ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي رادیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بند کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوري کې سر مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لوري سختي سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو ورستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 1 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 80 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغلته د حیحت راشي دا دی وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي. خو داسې بعضي ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غوټول پکې هم دغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه اچي ټولې پکې خپل اچولې دي. دغه خوارو غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي
د مرستیا پورې علاج چې شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته. او را دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته راکوي وروره او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخ حالات کې دی کې ژوند کوم ګز غواړم چې ما سره ملستو شو چې نکیږي او رئیس سبته نه بار کو او وزو بته نه خواته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخلو دولګي سره وخت تیر کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نور کول کې وسلام
لګاونډیو هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د فریډم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمل سره د نړیوالو قوانینو پر نقض ټینګار کړي. د بشري حقوقو د سازمان وړ مورز نا وخت د پونې نړیوال ورځ سره مال پر خپل ایکس پان لیکلي د افغان خزو غښتنی باید لپامه او نغرزول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مانلرونکو نړیوال اقدام لپاره د افغان خزو غښتنی باید لپامه و نغرزول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پاڼه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره لنړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې لا هم خزه لسانوي او لوړو زده کړو به برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې وازینه هواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې لخوانځي او په هنتونو څخه د زده کړو به برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانستل شي. کبرا حیدری چې د کابل په یو خوانځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکو کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانه کې سنفه دا
خونبودو کله چې د خوندې دروازې زموږ پر مخ وټړل شوې زپل سم ټولګي کې وم. موږ دویم کال په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پر مخ ته ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت په نوي کال کې د نجونو پر مخ د خوندې دروازې پرانیزي،
دروازه‌های مکاتب برای دخترها باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یو محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشده ازادي رادیو ته وویل
دغه محدودونکو فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به موږ ښځې دي نه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه رو نه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه یې نه سم لوستلی، سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورنه کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي، ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالې دي، خو له څه باندې 2 کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوځ په خان یونس کې له بې ځایه شوو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو رئیس ویلیام برنز به په روانو ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې په دغو کتنو کې به د نورو مسایلو تر څنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ رسپانې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سوو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان ووژل شول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایي او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګولو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي شول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبري اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګره له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډ وکړي. د غزې په یوه پناه ځای کې بې ځایه سوي عمل له بعد ویلي چې د ده په څیر ګڼ کسان نه پوهیږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګري ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400 زره وګړو د جملې اکثریت یې، یعنی 1 میلیون او 100 زره یې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشمې په ورځ هم 12 کسان هغه وخت ووژل شول چې دوو ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یو مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بې وزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده، ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څانګې مشر جبر الشایر چې د یوه خوارځواکي ماشوم په درملنو بوخت و رویټرز خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي
یوه نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 9.5 کیلو. په دې یوه نیمه میاشت کې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 15 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بده خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کار خوندیتوب اغیزمنوي، تل د ده سینه او معده پړسیدلی وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10 زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 9 په روانو جګړو کې څه کم 26 زره فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړي نه دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم ورزو د افغانستان په اړه د ورسپانو تبصرې اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمېر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړي. په دې لړ کې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سرې کرښې ټاکي. لیکنه وایي جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیز ګاونډي یعنی افغانستان او ختیځ ګاونډي هندوستان سره یې د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونه بیانول له سیال هیواد هندوستان سره پخلاینه رد کړه. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستاني ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوز د لوی درستیز انتقادونه رانقل شوي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز د څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغه خبرو دوام ګڼل کیږي چې په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د وروستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پي ته یې پر خپله خاوره ځای ورکړی. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستانی طالبانو تحریکی د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړی چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوي چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 43,000 او 200 زیات هغه افغان کډوال ایستل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا دغلته یې د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو ځینو نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لزګونو زرو افغان کډوالو ایستل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې ودروي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلن ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربیره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندوز په شپږو ولسوالیو کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندوز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډېری وختونه کروندګر او مالداران د اوبو له کمښت شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډېره حده د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې اواری شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمي سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغو شپږ پروژو د پرانیستلو په هدف کندوز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
د چک ډیمو هدف دا دی چې دا د سیلابو اوبه مهار او تر مځکې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه دي هغو ته اوبه ورکړي. دا هدف د چک ډیمو دی او د کندوز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړیږي. د شپږو چک ډیمو عملا نن کار پیل شو یا شروع شوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبي په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نه شي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روډي ته وویل
او دا باندې جوړیږي لپاره د مالدارانو لپاره د دغه غو ډیر کوستو کولاته چې د مالدار دی پازاب له اوبو سره اوبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلی کې وبنسته وبان منګل ټانکرو کې راوړو یا دغه ساغش کر ساګانو شکر راوړو وبن لرو چوله د نشول په اوبو ده وبن لرو.
د نموړي ولایت د شرچي ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې د اوبو د زیرمه کولو د بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
چې دلته بېخي دښته وچه چې اوبه نه وي، د بدخشان سرحد ته ځو، هلته څومره زحمتونه خواریګانې راکاږو، نو که دا ذخیره موږ ته جوړه سي نه به ځو سرحدو ته د بدخشان، دلته به مالونه سکونت کوو، دلته به ساتو.
د کندز یو اوسیدونکی فریدالله وایي د اوبو د زیرمه کولو د بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادې او سمسورې شي.
آبه باران او برف کې بارندگی های زیاده که میشه.
د دې بندونو په جوړېدو سره وروسته له دې به د واورې او د موسمي اورښتونو اوبه په دې بندونو کې زیرمه کیږي. د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او تر څنګ یې شاوخوا شاړې دښتې هم آبادي.
په داسې حال کې په کندز کې د واورې او د موسمي اورښتونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي، چې له دې وړاندې په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي د پشت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یو ستنه ډوبه شوې او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتګ څخه هم وتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پشت او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي له امله د پشت پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللی، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. محمد یوسف:
د پښت پل چې تیر اوړی یو پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندې، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولی شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړی چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي، چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښت پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېرې وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او د پښت مسلکي انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښت پل تخریب شوی دی او له امله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پول تخریبې دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې غالي.
د پښت پول یو پایا ناستوه او موټر په تر راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سره سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د داس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین د پتاګ راتګ کې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګی نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمې شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د پښت او زیړی بابا د پلونو له ویجاړ حالت او د خلکو لستونزو یې خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل:
د پښت د پل او د زیړی بابا د پل پر اړیکه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې هغه سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجامه شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار یې زر وشو نو ممکن په همدې جمعې کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهور په لومړی لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.